السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مچلې اوریدو ترا بولم. نن سه شنبه د 1490 هجری المریس کال د سومبلې و وشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 13 سره سمون لري. افغان چارواکي وایي د پاکستان دا پریکړه چې یو زیات شمیر افغان کډوالو ته تابعیت ورکوي دغلته د میشتو افغانانو پر ژوند به مثبت اغیز ولري. ترکیه او روسیې د سوریه په ادلب کې د جګړې د مخنیوي لپاره پر یوې معاملې سلا کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته اورئ، خو خبری مجله چې د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. افغانستان د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې پرون په ابوظبي کې خپل لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته ماته ورکړه، او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامي ساحې پر ایجاد موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناعملي لویه ستونزه وبلله. تدامي چې اماماتو چې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې وویل
The parliamentary elections will undoubtedly be a major test.
شکه د ولسی جرګې انتخابات به د افغانستان د ځواني ډیموکراتیکو ادارو لپاره لوی ازموینه وي. د رای ورکولو یو پر درېمه برخه مرکزونو به چې شمېر یې 10000 ته رسیږي د ناامنیو له کابله تړلې وي. دې مسئلې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. عمده پوښتنه دا نه ده چې انتخابات به مناسب وي او که څنګه، بلکې پوښتنه دا ده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدودیتونه څنګه مدیریت کړي. تیره شپه د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره بلل شوې وه. ښاغلي اماماتو ویل یوناما به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه وکړه چې د بادغیس پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهوري ریاست سره شریک کړي. محمد اشرف غنی دا سپارښتنه پرون مازیګر په ارګ کې د بادغیس له ځینو مشرانو او متنفذینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوري ریاست په بیان کې ویل شوي چې قومي مشر خلیل اڅکزی د نورو په استازیتوب په دې ولایت کې ناامنیو، وچکالۍ، برېښنا، سړک بند جوړولو او نورو مسایلو ته د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کېږي چې د بادغیس امنیې قومندان ویلي چې وړمه شپه د بند سبزک سیمې پر امنیتي پوستو په سلګونو طالبانو حمله کړې وه. په دې حمله کې د 200 طالبانو د وشل کېدو، 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. افغانستان د کرکټ د آسیایي جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه چې د سریلانکا پر وړاندې وه وګټله. پرون په ابوظبي کې د دې مسابقې په 6-8 افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سریلانکا ته د 250 منډو هدف وټاکه. سریلانکا یوازې وتوانه چې 150 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي په ټولو برخو کې ښه وځ لیدل.
د افغانستان لوري په توپ وهنه کې، په توپ اچونه کې او په توپ نیونه کې په درې واړو برخو کې لوبغاړو ډېره ښه لوبه ترسره کړله او بالاخره ویش وکړله چې د افغانستان لپاره په آسیایي جام سیالیو کې لومړۍ بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان په وړاندې له ماتې وروسته سریلانکا د آسیا جام له سیالۍ ووت. په آسیایي جام کې د افغانستان دوهمه مسابقه د راتلونکې پنجشنبه په ورځ په ابوظبي کې له بنګلادیش سره ده. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب ولایت کې د حکومت او یاغي وسلوالو ترمنځ د غیر نظامي ساحې پر ایجاد موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه حایل ساحه له 1500 تر 2500 کیلومترو پورې پراخوي. د ویل د دې ساحې د ایجاد پلان به لراتونکو میاشتې عمل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته ویل د حایل صاحب د ایجاد پلان بل ادلب ولایت څخه د انصر جبهه په ګډون د ټولو سخدریزو وسلوالو وتلو ته زمينه برابر کړي. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د فلورنس طوفان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شلو ته لوړ شوی دی. په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. یوازې په شمالي کارولینا کې څوارلس کسان مړه شوي دي. په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې چارواکي وایي د طوفان د نورو څپو په اړه اندېښنه لري ځکه لا هم ورښتونه دوام لري. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په دې دوو ایالتونو کې نږدې یو میلیون کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې روسیه له پیسو او خپل نفوذ څخه په استفادې هڅه کوي چې په مقدونیا کې را روانه ټولپختنه پر ضد اپوزیسیون جوړ کړي. جیمس ماتیس پرون مقدونیا ته ورسید. په پام کې ده چې د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم د بدلېدو لپاره دغه ټولپختنه د سپتمبر میاشتې په دیرشمه وشي. ښاغلی ماتیس وویل له شک پرته چې دوی پیسې انتقال کړي او د نفوذ لپاره پراخ کمپاینونه کوي. د امریکا دفاع وزیر په سکوپیا کې د مقدونیا له صدر اعظم زوران زیف سره ګډ خبري کانفرنس ته ویل
We recognize the complex political choice
ahead. دوی زموږ مقدونیا ملګرو موږ تاسو د خلکو لپاره روان پیچلی سیاسي انتخاب ستاسو خپلواک حق او درې ورکولو لپاره ستاسو دیموکراتیک مسؤلیت په رسمیت پیژنو او ملاتړ مو کوو. د امریکا دفاع وزیر ویل دا څرګنده نه ده چې د ټولپختنې د ناکامۍ لپاره د مسکو هڅې څومره اغیزناکې دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلاورئ. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت د ورکولو له پریکړې هرکلی کړی دی.
یک قرار بسیار کلان برداشته پاکستان و یکونی میلیونش اگر اونا این پروسه را تایید کنن حداقل یک میلیون دیگر کسایی هست که باقی بمانند.
روانه خبری مجله کې د دې موضوع جزئیات هم خبريږي چې په کابل کې د افغانستان غک پونوم د بشري مرستو یا د ثواب ورکولو ټولنیز مرکز پرانستل شوې ده. د نړۍ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څراغري په همدې خبرونه کې اوري او د خبری مجله په دوام کې بیا د سوریه په ادلب کې د یو شمېر کسانو د وستلو او وسروالو ته د خوندي سیمې د برابرولو لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د هوکړې په اړه هم اوري. د ژوند رنګونه د خبری مجله په پای کې خبريږي.
پخوانی آثار عتیقه ده، دا باید چې وران نشي، نو ځکه دلته پخه کار نه پرېږدي. خښته مساله هر څه بنده دلته.
ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان تازه پریکړه به د دې افغانانو په ژوند مثبت بدلون او اغیز وکړي. سید حسین عالمی بلخی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغان کډوال به د پاکستان د تابعیت په ترلاسه کولو سره له هغو امتیازاتو برخمن شي چې پاکستانی اتباع لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې هغه سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کې په کډوالۍ کې زیږېدلی دي تابعیت ورکړي. صالح محمد صالح پی راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د پاکستان هغه تصمیم چې غواړي په هغه هیواد کې میشتو سلګونو زره افغانانو ته تابعیت ورکړي یو لوی اقدام ګڼي. سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فیلن هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري. په خپل نوم د سیم کارت پرانیولو کې هم مشکل لري. له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنی کارت لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلېږي. دا کار خپله پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یکشنبې په ورځ ناببره اعلان وکړ چې په سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږیدلي تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچۍ کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وښود چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کاله اوسېدلي دي. د ملګرو ملتونو تازه سروېګنې ښیي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په سلو کې 60 هغه کسان دي چې یا په هغې هیواد کې زیږیدلي یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دغو افغانانو له ډلې 1 میلیون یې په پاکستان کې د استوګنې کاردونه لري چې شایي تابعیت ورکړل سي. ښاغلی بلخی تمه لري چې شاوخوا 1.5 میلیون هغو افغان کډوالو ته دې هم پام واړول سي چې په پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري.
ما فکر میکنم یک قدم بسیار کلان برداشته پاکستان.
فکر کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا لدې سره ټول ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. که دوی 1.5 میلیون افغانان په دې پروسه کې شامل کړي شاوخوا 1.5 میلیون نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعا ځینو اقداماتو خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشتي. دغه ګاونډي هیواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی و هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنګټن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دغه افراطي وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی خو پاکستان تل دا تورونه رد کړی دي.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونه زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت دا پریکړه چې هغوی ته به تابعیت ورکوي د دې افغانانو پر ژوند مثبت اغیز کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغانستان غک پونوم د بشری مرستو یا د جواب ورکولو ټولنیز مرکز د ملګر ملتونو د یو ان او پی ایس د ادارې لخوا پرانستل شو. د ملګر ملتونو ځانګړي مرستیالو په افغانستان کې د بشری مرستو همغږي کوونکي د دوشنبه پورس د دې مرکز د پرانستل پر مهال ویل خلک کولی شي چې د 410 شمیرې سره د اړیکو نیولو له لارې چې دغه شمیرې ته زنګ وهل هم وړیا دي د ملګر ملتونو د پروژو د ستونزو په اړه خپل معلومات شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان غک په نوم د دغه ټولنیز مرکز جوړول خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې یو نوی ابتکار دی چې زیانمن شوي کسان کولی شي په وړیا ډول د دغه مرکز د مرستو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د یونفس ادارې په وسیله په کابل کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په دې هیواد کې د بشري مرستو همغږي کوونکې توبی لینس د دغه مرکز د کار د معلوماتو په اړه وویل
Anyone with a phone
دوی هر څوک کولای شي د ټلیفون لالارې بیل کوم لګښته 410 شمیره ډایل کړی او زموږ همکارانو سره اړیکه ونیسي. دا د بشری مرستو په برخه کې د جواب ورکولو خه مرکز دی. تاسو که ستونزه وړاندیز او یا هم نیوکه لري نو زموږ له همکارانو سره په اړیکه کې شئ. موږ اساسي نظرونه او پوښتنې هم اورو. د افغانستان تیر سلويخت کلن نورین ته هم په اشاره سره ویل چې دا هیواد له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ خو د وچکالۍ ستونزه هم افغانستان ګواخي. دی وای دوی په بیلابیلو برخو کې په ځنګړي ډول د کډوالو د طبي پیښو د زیانمنو او هغو مېرمنو ماشومان سره چې د تاوتریخوالي لامل زیانمن شوي دي مرسته کوي. د راپورونو په اساس د یو ان پی سی د جواب ورکولو ټولنیز اداره په لومړي ځل د عراق په شمال کې جوړه شو او د نړۍ په کچه د دویم مرکز دی چې په افغانستان کې فعالیت پیلوي ترڅو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه مرکز د پرانیستې په مراسمو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو دفترونو د مسؤلینو سربیره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وزیر او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت وزیر هم پکې برخه اخیستې وه او په خپلو خبرو کې د دې مرکز پرانیستی یو مهم ګام وباله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دغه مرکز د پرانیستی د هرکلی ترڅنګ د مرستو پر مهال داړو مستحقو خلکو په پیژندنه ټینګار وکړ. دی وایي کوم کسان چې دلته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، مهمه خبره پکې د اړو او مستحقو خلکو پیژندنه ده تر څو د دې مرکز له لوري مرسته کوونکو ادارو ته ورپېژندل شي، ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. موږ اوس مهال د داخلي بې ځایه شویو له ستونزې سره مخ یو. کله کله داسې هم کېږي چې خلک د بې ځایه شویو په نوم مراجعه کوي خو په حقیقت کې هغوی د مرستو مستحق نه وي. ښاغلی بلخي همداشان د دغه مرکز او دولتي ادارو ترمنځ په همغږي ټینګار وکړ او وی ویل چې یاد اداره به خلکو ته ورو پیژندل شي، ځکه په وینای تر څو د خلکو ستونزو ته په سم ډول رسیدنه وشي. د افغانستان غږ دغه مرکز د افغانستان د بشري وجهې صندوق یا AHF د اروپا د بشر دوستانه مرستې او د ملکی خلکو د ساتنې ادارې یا ECHO، نړیوال غذایی پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی مرسته پر مخ وړل کیږي.
و بجه او پینزلس تقید دل سفیو لاستانک زیورو چی ده نری مدبواتو ده افغانستان پده چه خبره کردی.
ګارډین ورځپاڼې د عمران خان په هغې ژمنې تمرکز کړی چې ویلی دی یو نیم میلیون افغان کډوالو ته به د هغه هیواد تابعیت ورکړي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لیکلي چې په پاکستان کې تر نورو ټولو هیوادونو زیات کډوال اوسیږي او یوازې د افغانانو شمیر پکې 2,000,000 ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې اعلان وکړ افغان او بنګالي کډوالو ته چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي د پاکستان پاسپورت او پیژند پاڼې ورکوي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سروې په اساس لیکلي چې 80% افغان کډوال په پاکستان کې زیږیدلی، نو په دې خاطر به 1.5 میلیون تنه د عمران خان له نوي اعلانه برخمن شي. ورسپانې دا دلیل هم راوړی چې د پاکستان د 1950 میلادي کال د تصویب شوي اساسي قانون په اساس هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې نړۍ ته سترګې پرانیزي د تابعیت له حق برخمن کیږي. ګارډین لیکلي د پاکستان تازه ژمنه د افغانانو په وړاندې د دغه هیواد د دریز بدلیدل په ډاګه کوي، ځکه پخوا دا خلک د تروریزم په پیاوړي کولو تورن شوي دي. ورسپانی دا پوښتنه هم مطرح کړي چې آیا عمران خان دا وړاندیز د پاکستان واکمن پوز ته وړاندې کړی که څنګه، ځکه د کډوالو په اړه د هیواد پالیسۍ د پوز لخوا تعینیږي. یو شمیر کارپوهان بیا د عمران خان دا کار سیاسي بولي او وایي چې عمران خان افغانانو ته د تابعیت په ورکولو غواړي د ځان او خپل ګوند لپاره ملاتړ جلب کړي. د هیل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره مبارزه نویو تګلارو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه داعش په افغانستان کې د پرمختګ په فکر کې ده او له دې نه ښه ځای نشي پیدا کولی. ورځپاڼه دلیل راوړي چې ټول پوهیږي چې افغان پوځیانو له تروریستانو سره د مبارزې لپاره روزنه لیدلې، خو تروریستي ډلې په ښکاره فعالیت نه کوي او له داسې لارو بریدونه کوي چې افغان پوځیان تیر باسي. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې افغان پوځیان باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر ضد د طالبانو په نسبت متفاوته چلند وکړي. پوځیان باید له جغرافیا ګټه پورته کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د تروریزم او اورپکي ضد ډلو ګمارل یوه جدي اړتیا ده. ورځپاڼې لیکلي د داعش په وړاندې اوږده جګړه ممکنه نه ده، نو د دې ډلې د ماتولو لپاره مهمه ده چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د اوسیدونکو ملاتړ جلب شي څو د داعش لیکې تقویت نه شي او له منځه لاړ شي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرخه کې ولاړ د سرتیرو په څیر جګړه کوي او ډیر تلفات هم ورکوي، خو نه د سرتیرو په شان په وسلو مجهز دي او نه هم ورته مالي امتیازات هغومره ورکول کیږي. دا افغانستان د پولیس او پولیس سرتیر دي. په دې اړه رویټرز خبري آشانس تراپور مهمه برخه له نوریاس نوري اورو.
پولیسو تیره میاشت په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په وړاندې مقاومت وکړ او د دغه ستراتیژیک ښار په دفاع کې نوي غړي ووژل شول. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، خو پر امنیتي چارواکو انتقاد دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مخته وړل د افغان سرتیرو کار دی نه د پولیسو. او یو علت هم چې ډیر پولیس د ناامنیو په پیښو کې وژل کیږي د پولیسو لخوا هم دا د یوې بلې دندې چې د هغې لپاره نه دوی روزل شوي او نه هم په وسلو سنبال شوي مخته وړل دي. په غزنی کې د محمد زمان په نوم یو پولیس رویټرز ته ویلي چې پولیس هم د خپل هیواد لپاره جګړه کوي، خو له هغو امتیازاتو او درناوي څخه چې سرتیري برخمن دي دوی نه دي. هغه په دې اړه د خپلې ناراضایتۍ د څرګندولو ترڅنګ پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې پولیسو ته ډېر تلفات ورسېدل خو نه ورته پاملرنه وشوه او نه یې هم تر اوسه تنخواوې ترلاسه کړې دي. له ازادي راډیو سره په تماسونو کې هم ډېر ځلې پولیسو د تنخواوو ستونزه رابرسېره کړې ده.
ما یک پولیس ملی هستیم، سه ماه میشه که ما تنخواه خود نگرفتیم، در قندهار وظیفه داریم، یعنی بسیار در مشکل هستیم. تو باور کن که نمیدی که تیر شده می اولادای ما می تو گوشنه و ترشنه سالو که پالوش گشت، یعنی ما نفهم که علت دیزی چی هست.
په هغه راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت په تیره مارچ میاشت کې خپور کړی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د واقعي 324,028 غړو له جملې 129,165 افغان ملي پولیس ایښودل شوي، چې دا د امنیتي ځواکونو د ټاکلي 325,000 کسیز تشکیل په چوکاټ کې د پولیسو په سلو کې 12 کموالی په ډاګه کوي. د رویټرز د راپور له مخې د تیر کال د یوه پلان له مخې د افغانستان سرحدي پولیس او د عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې تړل شوي، او د دې کار هدف دا و چې د عادي پولیسو جزوتامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېر پاملرنه وکړي. د پنټاګون د راپور له مخې په تشکیلاتو کې له دغه بدلون سره سره د پولیسو د رول په اړه د پام وړ بدلون په برخه کې پرمختګ ډېر ورو دی. د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې مخکې له دې چې د افغانستان پوځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي، پولیسو په یوازې سر 28 ساعته مقاومت کړی و. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې پولیسو د طالبانو د حملې په وړاندې چټک عکس العمل وښود، خو په دې خاطر یې ماته وخوړه چې دوی د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره سم روزل شوي نه و او نه یې هم هغسې وسلې درلودې. رویټرز د راپور له مخې دې ته په پام سره چې طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړې او د ولایتونو پر مرکزونو یې حملو ته زور ورکړی، داسې ښکاري چې د پولیسو رول لا په زیاتېدو دی. په تېره بیا د تلې د میاشتې د انتخاباتو د امنیت د ډاډمن کولو په برخه کې چې وسلوالو مخالفینو یې د ګډوډولو ژمنه کړې ده. بهرنیو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو چې ټاکل شوي روان کال د افغانستان پولیسو ته $168 میلیون بیلې کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی، خو په وروستیو کې د غزنی د پولیسو او په ټوله کې د پولیسو شکایتونو حکومت دې ته اړ کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې ښې وسلې وسایل ورکړي. د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل چې په راتلونکې یوه میاشت کې به پولیس نور په ډیرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیري به هلته ځای په ځای شي. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دغه راز ویلي چې په نوي مالي او دفاعي بودیجه کې به د پولیسو تنخواوې هم زیاتې شي.
نوري اسنوري په راپور کې مورې دل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جنگیدونکي پولیس کڅه هم چې د سرتیرو په شان په جګړو کې برخه اخلي زیات تلفات ورکوي، خو نه د افغان ځواکونو په څیر مجهز دي نه هم له مالی امتیازاتو برخمن دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل سیمې پر ایجاد موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه سیمه به دغه ساحه به له 1500 تر 1500 کیلومتر پورې پراخه وي. د ویل د دې سیمې د ایجاد پلان به راتلونکې میاشت عملي شي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنګیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافقه وکړه چې له دغې ساحې څخه دي د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو د ویشتلو د دستګاوو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبري کانفرنس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې تنظیم سوي پوځي ګزمې کوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
موږ په ځانګړي ډول د سوریې د ادلب ولایت پر وضعیت تمرکز وکړ. هلته مو د جنګیالیو د پراخو تشکیلاتو او زیربنا پر موجودیت بحث وکړ. په نننیو خبرو او نتیجه ګیري کې وتوانیدو د پام وړ پریکړې وکړو او د ستونزو د حل لپاره پر ګډو تصمیمو سلا سو. په سوچي کې تر پرونۍ غونډې 10 ورځې مخکې پوتین، اردوغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی په خپله سرمشریزه کې ونتوانېدل. د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جاړي ته سره ورسېږي. ادلب د ترکیې پر سرحد پروت ولایت دی او د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي. د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کېږي. خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي، په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه شولې وه او ویلي وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي. په ترکیه کې لوړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډېر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي. درې وړه متحدانو په ادلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی وو. د سوریې په ونیم کلنه جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د روانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لوی ستونزه وبلله. تدامي چې یماماتو دا خبره او اندېښنه تېره شپه د امنیت شورا نړیوالې غونډې ته د خبرو پر مهال څرګند کړه. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه کړې ده چې د بادغیس ولایت پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهوري ریاست سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام په سیالیو کې پرون په خپل لومړنۍ لوبه کې په ابوظبي کې سریلانکا ته ماته ورکړه. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب ولایت کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامي حایل ساحه پر ایجاد موافقه وکړه. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د فلورنس طوفان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر 10 ته لوړ شوی دی. په قربانیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې روسیا له پیسو خپل نفوس څخه په استفادې هڅه کوي چې په مقدونیا کې را روانه ټول پښتنه تر تاثیر لاندې راولي او د دې پروسې پر وړاندې اپوزیشن جوړ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د دې خبرې مجلې په پاتې برخه کې د ژوند رنگونه خبريږي.
دا ژوند رنگونه.
سلام علیکم، زما نوم محمد ده، د مراد خانې دوهمه نه اوسیدونکی.
هغه کورونه دي چې دا خام دي، په حساب خامه چې ورته وایي. سره له دې چې په نور ښار کې کورونه پاخه جوړ شوي دي، الا چې څه تر اوسه په هغه پخوانی بڼه پاتې دي.
دولت وایي چې دا پخوانی آثار عتیقه ده، دا باید په هغه سابقه هغه باندې پریښودل شي چې وران نه شي. نو ځکه دلته پخه کار نه پرېږدي، خښته مساله هر څه بند دلته.
کله کور پاک لا پخنه درنه وکم اوس پیږی چې مثلا دغه دیوال د 2 متره ده، بیا دغه چات کې شي کار سوي دي. راته ویلې سيته
او ولند شومبل ده 6 متره غوالي لري، 3 متره سوري ده او چات خو وس ګوري چې مساته ده، مساته پاس باندې لرګي ده.
په څومره وخت دا جوړ سه؟ آیا خټم څه رقم جوړ کړه؟ په کلی کې معمولا په اسو باندې خټه پخی یا په غویانو باندې خټه پخی یا نارینه په پخوی پخی بیا اغه کور جوړی کنه؟ دا خو خار ده. دلته تاسو لږ څه کار وکسته؟
دلته خو خامې خښتې او چې موټر راوړم په ډېر مشکل ده. کوسې ډېر وړې دي، موټر نشراتله سرکم پر کراچۍ راوړو. دلته خټه په خولم ولا مغه په بخم په خول زګه غورګل پاس دیوال خو پخسې نه ده. هغه ضرورت نشه چې په غوا یا په نفر باندې هغه کو.
ځینی مېرمنې شکایت کوي وای کله چې خام کور جوړ کوون خاورې ډېری کالین په خاورو کېږي، ګرد دوړې ده. ای تاسو کور کې دا مسله شته؟
نه فضل خدای، هېڅ سم نشته. ده خاورې نه پرېږدو، رنګ هر څه منظم جوړوو هر وخت، نو خاورې کمه شي. دا خاورې خو عمومي ده، د بلاکو مکریان کې هم چې لاړ شي خاورې راځي، کړکۍ چې خلاصي دا ملک داسې صحیح جوړ شوی نه ده، نو خاورې ډېرې زیاتې دي. باد وشي خاورې راځي، هر رقم کور کې خاورې راځي، چې لږ اوپاشي وشي، جارو شي، منظم شي، کاغل شي، رنګ شي، بیا خاورې نه تویږي دیوال یا ځمکې نه.
ازادي راډیو او دوستانو د دې خبري منجلې په سر کې مو اوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان ته د تازه تصمیم بعد د افغانانو په ژوند مثبت اغیز وکړي. په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم پریکړه کړې ده چې سلګونو زره افغانانو ته تابعیت ورکړي. په دې اړه